کولای شي د خپل ژوند اساسي او لومړنیو غوښتنو لکه کور، کالي، ډوډۍ او ډاکټر ته امکانات برابر کړي.
متاسفانه اگر این دوان ادامه پیدا بکنه اینها به مشکلات زیادی روبرو خواهند شد.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. که څه هم په افغانستان کې د متقاعدینو کره شمیره نه ده معلومه، خو د افغانستان د متقاعدینو ټولنې ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د تقاعد خزانې ریاست په 401 میلادي کال کې د تقاعد شویو کسانو شمیره 109,000 تنه اعلان کړې وه.
نیما نړۍ
خسر دنیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلویخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه می ومنی. د تاسو په نظر ولی په یو شمیر کورنیو کې خور او لور ته د هغوی حق د پلار نیکه په میراث کې نه ورکول کیږي؟
یو ورور چې خور ته حق ورکوي دا ځان ته ننګ ګڼي چې وګت خور اغله لمن یې حق واخیسته د بې ننګه یم چې خور لمانه حق واړي خپل حق بیلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده.
دا کار له انساني او شری اړخ څخه څنګه دی؟
خور او خزی او لور او په مجموع کې د اوناسه طبقه ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی دی.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړي. قدر من یوتن کو خی تاسو هم لیدلی وی چې په یو شمیر سیمو کې کله چې خور یا لور د مجبوریت لمخې له پلار نیکه څخه پاتې میراث کې حق وغواړي، بیا پلار ګنۍ له هغې سره په عامه خبره مړی ژوندی بس کړي. د دینی عالمانو په خبره د پلار په شتمنۍ کې د ورور یوه برخه او د خور نیمه برخه حق ځکه وي چې خور نیمه برخه نوره د میړه له کور څخه هم اخیستلی شي. په نتیجه کې د نارینه او ښځینه برخه مساوي راځي. یو میرمن چې نه غواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو، وایي په دې وروستیو کې دا چې د طالبان حکومت له دندې څخه لرې کړې ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. له همدې امله اړه ده چې له ورونو څخه د پلار په مال کې خپل حق بیل کړي. هغه وایي کله چې دا خبره ورونو ته یاده کړه هغو له خپل کور څخه وویستله.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او د کیمیا مضمون وار دی. نن به د کیمیا په درسی ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. یادونه کوم چې د خپرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. په پیل کې د اووم ټولګي د کیمیا مضمون. هیله ده د ښوونکي له سپارښتنې سره سم مو دوراني جدول کې د شلو مهمو عناصرو نمونه زده کړي وي. نو د تیر درس په دوام به نن انحلالیت ووایو. انحلالیت حل کېدو ته وایي. دا چې دا څه ډول یو کیمیاوي حالت دی او په پایله کې کوم کیمیاوي وضعیت رامنځته کیږي، پوره حال به ښوونکی راته بیان کړي.
د نن ورځې درس مو د سولیبلټي یا انحلالیت او د حلېدلو وړتیا معنا ده. محلول چشته وای یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد اندازه معلومه وي. محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. ګوري اوبه کله چې مالګ سره یو ځای شي چشدین جوړیږي مالګین اوبه. مالګین اوبه محلول سو، مالګ پکې حلیږي حل کېدونکي سول، اوبه یې حلوي اوبه حل کوونکي سول. چای حلون کی سول یا حل کون کی سول بورا حل کے دن کی سول حل یجی زان حلوی پکشی او محلول چش رہوتی خوشے یا برا لرون کی چائے رہوتی دا ته چش وای محلول وای محلول معنی حل کے دن کی مواد او حلون کی مواد سر زائ سی یو نوی شی جوڑ کی حغه نوی شته محلول وای نچ محلول مکلب و پیجندی دا غبس انحلالیت انحلالیت منا دا حلکی دو مواد و اندازه چپا حلکوین کی موادو کی حلکی دلیس انحلالیت دا حلی دولو ورتیا یا قابلیت توائی دا چیش دا حلی دولو ورتیا دا حلکی دون کی موادو حلکی دون کی مواد پا حلکوون کی موادو کی سمر حلکی دلیس یعنی برا پا اوبو کی سمر حلی دلیس چای پا اوبو کی سمر حلی دلیس مالگا پو بو کی سمر حلی دلیس دا درے حلون حلکی دن کی مواد و او با حلکون کی مواد یادوانا هر مواد زانتا بیل بیل دین حلالیت اندازی لری پا آم استیلا یو گلاس چای تا اتا کچوغ برا حلوالیس یو گلاس چای اتا کچوغ برا حلوالیس یو گلاس او با پکت درے کچوغ مالگ حلوالیس مانا که یو گلاس او بوتا یا یو گلاس چای تا زا اتا کچوغ برا رواچوام اغا پکش حلیجی کچیر یو گلاس اوبو تا پکت درے کچوغ مالگ رواچوام سلرم کچوغ کزو رواچوام مالگ پو بو کی نحلیجی پو بو کی با کشنی کشنی دا مالگی سپین سپین زرے پرتیوی نو انحلالیت چشتوائی دا حلی دلو اندازه دا حلی دلو لیاکت دا چا دا حلکی دون کی موادو چا اغا هر مواد زانت جلا جلا اندازه لری په ساینسی لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري چې هغه د 100 ګرامه درو اندازه کیږي د 100 ګرام د 100 ګرام لرو اندازه کیږي د بورې انحلالیت په 100 ګرام او بو کې 200 ګرام دی کچیر او په 100 ګرام وي بوره 200 ګرام هم چې حل یې دلای شي دا د بورې قابلیت دی د حل یې دوه اندازې ده خو د مالګین انحلالیت په 100 ګرام کې 60 ګرام د مالګې انحلالیت په 100 ګرامه کې 60 ګرامه دی مانه 100 ګرامه اوبو ته که زه 60 ګرامه مالګ ور واچوم حلیږي خو که چیرې 10-18 ګرامه ور واچوم هغه 2-3 ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې وي حلیږي نه په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري د 100 ګرام لرو اندازه کیږي د حلیدلو وړ مواد که په 100 ګرامه کې 1 ګرام حل سي دا مواد ته د حلیدلو وړ مواد وایي نیمه حلیدلو وړ مواد که په 100 ګرامه کې د 0.1 تر 0.9 ګرامه پورې حل سي دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد معنی هغه مواد چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوري وي هیڅ نه د حلیدلو مواد که په 100 ګرامه اوبو کې د 0.1 ګرام څخه هم لږ حل سي نو دا هیڅ نه د حلیدلو مواد د دې مواد مثال لکه ریګ اوبو تر واچوه ریګ په اوبو کې نه حلیږي نو د ریګو سولیبلیټي په اوبو کې 0 ده یا هیڅ نه حلیږي خو د حلیدلو وړ مواد چې بیجې بوره ده مالګه ده دا که زه 100 ګرام اوبو ته 1 ګرام نه چې 40 ګرام 10 ګرام هم ور واچوم په اوبو کې حلیږي نو بوره او مالګه د حلیدلو وړ مواد او ریګ هیڅ د حلیدلو وړ مواد نه دي
لخون کی مواوری دل چه هر کیمیاوی ماده ځان ته د انحلالات ځانګړي اندازه لري د مثال په توګه یې بوره یاد کړه چې په 100 ګرامه اوبو کې څه باندې 200 ګرامه بوره هم حل کېدای شي
درسي سات لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوښتل نن خونکې د اتم ټولګي په کیمیا کې آیون را ترافی جنې دا چې اټوم کوم پړاونه تیروي او په څه ډول یو حالت کې اټوم او په کوم حالت کې د آیون حالت خپلوي دا به خونکې راته تشریح کړي دا به هم ولولو چې آیا د اټوم د کیمیاوي حالت په بدلیدو سره سمبول هم تغییر کوي کنه که تغییر کوي نو په څه ډول یو سمبول یادیږي خونکی هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي
آیون د یو اټوم چارج لرونکي ذرې د آیون په نامه یادیږي
اٹوم په عادي حالت کې خنسا چارج نه لري. کله چې چارج ترلاسه کړي بیا اٹوم نه دی، بیا نوم چشته اوړي، آیون ته اوړي. نو آیون چشتو د یو اٹوم چارج لرونکي ذرې د آیون په نامه یادیږي. دا د سوډیم یو اٹوم دی، په عادي حالت کې د ده چارج صفر دی. کله چې دی چارج ته واوښتي، چارجي حالت یې غوره کړي ځان ته، یا د ده نوم سوډیم آیون سو. مګنیزیم، مګنیزیم آیون دا یو بل مثال دی چې سوډیم اټوم دی، دلته یو چا ته الکترون ورکړي، یو بل عنصر ته الکترون ورکړي، په دغه حالت کې دی مثبت سو او آیون سو. سوډیم آیون، سوډیم اټوم. د اټوم سمبول د آیون سمبول. د اټوم سمبول اف، د آیون سمبول اف ماینس. د اټوم نوم فلورین، د آیون نوم فلورایډ. د اټوم سمبول سی ایل، د اټوم نوم کلورین، د آیون سمبول سی ایل ماینس، د آیون نوم کلورایډ. د اټوم سمبول بی آر، د اټوم نوم برومین، د آیون سمبول بی آر ماینس، او د آیون نوم برومایډ. دغسې راځي، دا ټوله دغه اټومونه دي، دا بیا ټوله آیونونه دي. بیا راځو بسې اړیکې ته. اړیکې، بونډز، کنکشن، ارتباط، دا ټوله اړیکې بلل کیږي. آیونی اړیکه، آیونی اړیکه د چیشي او د چیشي ترمنځ، د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ اړیکې ته آیونی اړیکه وایي. چې د چیشي او چیشي ترمنځ د فلزات او غیر فلزات که چیرې سره یو ځای سي، دغه اړیکه آیونی اړیکه بلل کیږي. په آیونی اړیکه کې یو فلز الکترون ورکوي او غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي. دغه ځای باندې مو پام وي، غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي. آیونیک باونډ، اټوم یو فلز دی، اټوم ټو نان میټل یا غیر فلز دی. دا دواړه کله چې تعامل سره کوي، دی خپل الکترون درته ورکوي او دا الکترون ده واخیستي، د ته ځان سره کښېږدوي. دا یو آیونیک مالیکول یا آیونیک باونډ جوړ سو. سوډیم دی، خپل یو الکترون درته ورکړي، سوډیم کلوراید جوړ سو. په دغه وخت کې دی دواړه سره یو ځای شول، خو د یو الکترون کلورین ځان ته واخیستی، او کلورین هم خنثی سو، سوډیم هم خنثی سو. بل بیا اشتراکي اړیکه ده. اوس به تاسې د آیوني اړیکې او اشتراکي اړیکې فرق وویني. د غیر فلزاتو او غیر فلزاتو، په هغه اړیکه کې څه شی وو؟ فلزات وه، غیر فلزات. په اشتراکي اړیکه کې څه دي؟ غیر فلزات، غیر فلزات. د دې ترمنځ اړیکې ته بیا اشتراکي اړیکه وایي. په اشتراکي اړیکه کې یو غیر فلز او بل غیر فلز الکترون په مابینځ کې په شراکت تیږدي. په تیر درس کې یو فلز الکترون اخلي، غیر فلز تی ورکوي، او غیر فلز هغه الکترون د ځان سره په خپل ځان کې ایږدي. مګر په دې ځای کې بیا غیر فلز او بل غیر فلز الکترونونه په مابینځ کې په شراکت ایږدي. نو دغه مثال دی H2O. H2O چې اوبه ورته وایي، هایدروجن یو الکترون ورکوي، هایدروجن یو الکترون ورکوي. دغه الکترونونه په مابینځ کې په شراکت ژول کیږي. یو ځل یې هایدروجن استفاده ځینې کوي، یو ځل دغه هایدروجن استفاده ځینې کوي، بیا اکسیجن استفاده ځینې کوي. انفیرډ الکترون، ویلنس الکترون، اټوم ون نان میټل، اټوم ټو نان میټل اور میټالایډ. دا هم غیر فلز دي، دا هم غیر فلز دي. لکه په تعریف کې چې مو ویلي، دواړه الکترونونه په مابینځ کې سره ایږدي او بیا دواړه ګټه ځینې اخلي. نو هغه آیوني اړیکه کې الکترون ورکول کیږي او یوازې یو عنصر ګټه ځینې اخلي. په اشتراکي اړیکه کې الکترونونه په مابینځ کې شول کیږي او دواړه عناصر ګټه ځینې اخلي. دغه پسې کیمیاوي تعاملونه وایو. کیمیاوي تعاملونه دغه تاسې ګوري چې ډول ډول تعاملونه یا کارونه کیږي. وایي، آیا پوهیږي چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا د کاغذ او لرګي سوځېدل مو لیدلي دي؟ آیا د بدن د درد په وخت کې مو دوا خوړلې ده؟ دا ټول څه شی دي؟ د کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل څه ته وایي؟ کار اجرا کیدل ته وایي. په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کیدل، یو عنصر د مرکب څخه جلا کیدل، یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کیدل، دا ټول کیمیاوي تعاملونه دي. مثال د اوبو فرمولا چې ده، H2O، هایدروجن او اکسیجن دوه عنصر دي چې سره یو ځای سي اوبه په لاس راځي. سوډیم او کلورین دوه عنصر دي چې سره یو ځای سي مالګه په لاس راځي. نو د مالګې فارمولا چې د سوډیم کلورایډ سوډیم او کلورین سره یوځای سوي دي، مالګه یې په لاس راوړې ده، هایدروجن اکسیجن سره یوځای سوي دي، اوبه یې په لاس راوړې. د کیمیاوي معادله، کیمیاوي معادله موږ څنګه ښیو؟ په یوه بغل کې تعامل کوونکی دي، په دا بل بغل کې یې حاصل دی، په مابینځ کې د تعامل علامه ده. یعنی دلته چې هر شی یو د بل سره تعامل کوي دلته لیکو، بیا د تعامل علامه لیکو، او د هغه وروسته حاصل یې دلته لیکو چې څه شی په لاس راځي.
د اتم ټولګي په کیمیا کې په دې پوه شو چې له غیر فلزاتو سره د غیر فلزاتو اړیکې ته اشتراکي اړیکه وایي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي کیمیا درس وغږدو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M. په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بوره C2H2O1 ده. د عمومي فرمول له مخې داسې لیکلی سو C2H2O1. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن دای اکساید څخه جوړیږي. شپږ CO2 جمع شپږ H2O چې زیایي ترکیب یې دی C6H12O6 جمع شپږ O2 او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن دای اکساید او انرژي بدلیږي. فرمول یې دی C6H12O6 جمع شپږ O2 چې له دې څخه جوړیږي شپږ CO2 جمع شپږ H2O جمع د حرارت یا د تودوخې انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل سوي دي، یو قیمته مونوساکرایډز، دوه قیمته دایساکرایډز او څو قیمته پولیساکرایډز. یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د HCI په موجودیت کې په ساده موادو نسي بدلېدلی، لکه یو قیمته قندونه C6H12O6 ګلکټوز، فرکټوز او ګلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي خو مشره فرمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایدراتونه دي چې په ساده کاربوهایدراتونو تبدیل او هایدرولایز نسي، یا هغه کاربوهایدراتونه چې د رقیقو تیزابو په شتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه ګلوکوز، فرکټوز او ګلکټوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم دوه قیمته قندونه، هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته ډای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دی. دریم څو قیمته قندونه دي، هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کیدای سي د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. ګلوکوز څه ته وایي؟ ګلوکوز یو سپینه ماده ده چې له بورې یې خوږوالی لږ دی. ګلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. ګلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د ګلوکوز لاسته راوړنې دا دي، کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي نو په ګلوکوز په فرکټوز لاسته راځي، یعنی C12H2O1 جمع H2O چې بوره جمع اوبه دي، او له دې څخه جوړیږي C6H12O6 چې ګلوکوز دی جمع C6H12O6 چې فرکتوز دی. همدارنګه ګلوکوز په نباتاتو کې د سیاهي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي چې په دې اړه مو مخکې وویل. له ګلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، طب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکتوز څه دی؟ فرکتوز له ګلوکوز څخه زیات خوږ دی او له ګلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خو میوو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلېدای سي او لکه مخکې چې مې یادونه وکړه فورمول یې دی C12H22O12 چې مالټوز، لکټوز او سکروز دی. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د ګنی د قند په نوم هم یادیږي. د ګنیو اوبه د فشار په واسطه ایستل کیږي او د ځانګړي عملیې پر اساس بوره ورڅخه لاسته راځي. د بورې استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي او که بوره هایدرولایز سي نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم، C12H22O12 چې دا سکروز دی جمع اوبه چې H2O او د مالګې له تیزاب وروسته HCI وروسته C6H12O6 چې دا ګلوکوز دی جمع C6H12O6 چې فرکټوز دی. لکټوز څه ته وایي؟ لکټوز هم یو دوه قیمته قند دی خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې 6% او د غوا په شیدو کې 4% پیدا کیږي. که لکټوز هایدرولایز سي نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي. لکه C12H22O12 چې لکټوز دی جمع اوبه H2O او د مالګې تیزاب HCI چې له دې څخه جوړیږي C6H12O6 چې دا ګلکټوز دی جمع C6H12O6 چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونه ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز یعنی بدلې دای سي، یعنی قوس C6H+O5 قوس N جمع NH2O چې له دې څخه جوړیږي NC6H12O6. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهور دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
مننه چې درسي ساعت تغواګیست. خون کې ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او له نورو کیمیاوي موادو پاک وي چې په طبي توګه لاسته راځي. له یو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال ویش ته. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعته اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د کیمیا نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
که تاسی دا خپرونه اوری او دا خپرونه له تاسی یا ستاسی د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221401. یو ځل بیا 00420221401. امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درندوستانو سلامونه می ومني. د تاسو په نظر ولې په یو شمیر کورنیو کې خور او لور ته د هغوی حق د پلار نیکه په میراث کې نه ورکول کیږي؟
یو ورور چې خور ته حق ورکوي دا ځان ته ننګ ګڼي چې وګت خور هغه لمنه حق واخیسته، داسې د ننګ یم چې خور لمنه حق غواړي، خپل حق بیلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده.
دا کار له انساني او شري اړخ څخه څنګه دی؟
خور او خزه او لور او په مجموع کې د اوناسه طبقه ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړي. قدر من اوریدونکو، خای تاسو هم لیدلی وی چې په یو شمیر سیمو کې کله چې خور یا لور د مجبوریت له مخې له پلار نیکه څخه پاتې میراث کې حق وغواړي، بیا پلارګنۍ له هغې سره په عامه خبره مړی ژوندی بس کړي. د دینی عالمانو په خبره د پلار په شتمنۍ کې د ورور یوه برخه او د خور نیمه برخه حق زکوي، چې خور نیمه برخه نوره د میړه له کور څخه هم اخیستلی شي. په نتیجه کې د نارینه او ښځینه برخه مساوي راځي. یو میرمن چې نه غواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو، وایي په دې وروستیو کې دا چې د طالبانو حکومت له دندې څخه لرې کړي ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. له همدې امله اړه ده چې له ورونو څخه د پلار په مال کې خپل حق بیل کړي. هغه وایي کله چې دا خبره ورونو ته یاده کړه، هغو له خپل کور څخه وویستله. د کابل اوسیدونکې مریم هم وایي چې دا د ډیری داسې کورنیو شاهده ده چې خور او لور ته د پلار نیکه په مال کې حق نه ورکوي، حال دا چې هغوی به هده مجبور هم وي.
ستونزه واقعا په افغانستان کې ډېره زیاته لوی ده او په هر خوا کې لیدل کېږي. پریمانه پیمانه باندې یو ورور چې خور ته حق ورکوي دا ځان ته ننګ ګڼي چې وګت خور هغه لمنه حق واخیسته، داسې د ننګ یم چې خور لمنه حق غواړي، خپل حق بیلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده او له حق نه انکار کول د کبیره ګناه کې راځي، ځکه چې موږ له حق نه انکار وکړو او موږ د الله پاک له هغه حق نوم نه چې هغه په هر مسلمان باندې په غباندې ایمان راوړل او په غباندې باور کول او فرض دي. بل کچیر یو څوک لري خو فکر کوي چې دا کبیره ګناه ده چې په دغه اړخ باندې خیر دي باندې مولوی صاحبان ډېر کولی شي په جمعتونو کې خبرې وکوي، په نورو داسې مراسمو کې چې هغلته ختمون واوسېږي، د خلکو تجمعات وکړي، ښځې د نر په حقوقو باندې همداسې د راز په حقوقو باندې خبرې وکوي. په متانس په افغانستان کې د ښځو په حقوقو باندې که هغه د هغې د میراث حق ده، که هغه د مهر حق ده، که چیرې هغه د یوې مېرمنې د خاوه په جایداد یاسکې د هغې د خبر هیڅوک هم په لغه باندې خبرې نه کوي. او نو که چیرې باقي مسلمان یو څوک ځان ته وایي بد خور حق ورکړي او حق واخیستل شي، حق د دې لپاره ده چې هم ورکول شي اخیستل شي. دې وطنه نن ده چې ګواي غادي د ورور لپاره بینه کې اوس، بلکې د دې لپاره ده چې خور هم د ورور په شان یو انسان او هغه له ستونزو سره مخ کېدی شي، هغه ته اقتصادي مرات پیدا کېدلی شي. نو په دې اساس باندې که چېرې هغې ته د حق ورکول کېږي، دا به حق په واسه باندې میراث کم موسی زیات موسی هر کل دروغه ده پر خواغه پیری ژوند اقتصادی مشکلات ور باندې ال کیده.
افغان لیکواله وګی امیل هم ورته خبری کوي د نموړې په خبره کله خو لیبی خو واده شوی جلی ته د میړه کورنۍ وای چې ورش حق دی وای خلا لبل پلاوی ورونه په مال او جایداد کې برخه نه ورکوي، بیا نو امدا خځې وي چې په څو لارو کې حیرانی وي.
خو چې د شتمن و دارایي و ځمکې دا شیانې درلوده، د باور وکړه چې دا جلکۍ چې کله خپل ورور ته پلار دوی خو وفات شوي وو، نو دوی ویل چې دا زمونږ حق هم که تاسو تقسیمات کوي زما حق بچی دی. نو هماغه چې یو بل ته یې وکتل او بالاخره ورو ورو دا جنجالونه دومره شو چې خپل مناسبات د خور سره هغه خور چې څومره نازولې وه او دوی ورته احترام درلودو، د دوی ښځې وو هغه یې چې مشوره وکړه چې نه باید دوی واخلي ځکه ژوند ښه دی، سیستماتیک دې دپاره باید کار وشي، مدني ټولنې، رسنۍ، دغه ملا امامان دا ټول وظیفه لري چې په دې کې خلکو ته نصیحت وکړي، ځکه دا خلک دي، دا خبرې دي چې په دې باندې ورو ورو اخر به یو ځای ونیسي، یو فیصدي ځای ونیسي، د دې حالت نه باید ووځي. یعنی یو درد دی، ځکه اوس عدلي او قضایي مراجع نشته چې یو ښځه ورته ودرېږي، اوس وزارت زنانه نشته، اوس حقوق بشر نشته، دا څه وکینو، چا ته کینی؟ دا خو اوس دومره هم نشي کولی چې طالبان ته راووځي، هغه خو یې نه غواړي چې ملاتړ یې نسخ تدا تی یا د امید یا دروازه مې ته پرانیسته نه ده. ډېر ملي خپل ژوند دی، همیشه د دوی تلفي دی او د دوی سخم.
د حقوق پوهانو په خبره له حقوقي اړخه د خور او لور حق معلوم دی که یوه خور خپله برخه غواړي هم نه، د ورونو لخوا باید ورته بیل شي. دا بیا د هغې خپلواک دی چې اخلي که نه. په دې هکله مو له مدافع وکیل وارث خپلواک سره مرکه کړې چې په ګډه سره اورو.
د میراث خو لکه د قرآن نیمایي علم ده. خدای پاک په قرآن کې دا ټول موضوعات سرګند کړی دي. د هر چا حق بیل کړی ده چې د ښځې څومره حق ده، د لور څومره حق ده او د میرمن څومره حق ده، او همداسې د پلار مور د زامنو د ورونو د کاکاګانو. نو په اول قدم کې خدای پاک نیمایي حق لور ته نسبت زوی ورکړی ده، یعنی زوی ته دوه چنده د لور حق ورکول کېږي. اسلام خو ځینې نور حقوق په سړیانو باندې ایښي دي چې د هغې له جملې نه کولی شو چې د واده مصارف، د مهر مصارف، د اعاشه او اباطه مصارف او د اولادونو مصارف، د کورنۍ مصارف، او که حتی چېرته کوم ځي کې نور کوم اضافي مصارف په جامعه کې راځي، هغه تنها په نارینه وو باندې دي. هغه نه ښځینه هیڅ نوه مسؤلیت او مکلفیت د هغه په ورکولو کې نه لري. حق یې نیم ورکړ شوی ده، ولې هلته یو بل حق ورکړی ده په نوم د مهر چې د هغه اندازه او مقدار هم تعین شوی نه ده.
په اوس وخت کې چې اکثره مېرمنې له دندو څخه ګوښه شوي دي، دوی په کور دي، اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي. په دغسې وخت کې هم یو شمېر کورنۍ خپلې خور لور ته چې هغه واده شوي د هغې خپل حق نه ورکوي. په دې هکله تاسو څه وایئ؟ څومره د دې په اساسي حقونو باندې سترګې پټول دي؟
متاسفانه په افغانستان کې دا ډېر یو ناوړه دود ده، رواج ده چې خور لور ته حق ورکول یو نوع ځان ته عیب او ننګ بولي. حال دا چې په قرآن کریم کې واضح حق ذکر شوی ده، اته نفر د زوج فروزو هغه ښځینه دي. نو مختلف عوامل لري چې ولې په افغانستان کې ځینې پلرونه یا ځینې ورونه دې ته خپل غاړه نه ږدي چې د ښځو حق ورکړي. که دا حق نه ورکوي نو بدون له شکه چې ظلم کړی ده او د خدای پاک له عوامرو سره هغه نه قبلوي او ځان یې په ټکر کې راوستی ده. او کوم مال چې هغه د مور یا د خور یا د لور حق اوسي هغه نه ورکوي، نو په واضح شکل باندې دوی ظلم کوي او دوی هغه کوم مال چې د هغه مال ځان ته د خپل په لاس باندې حراموي. دا ډول کسانو ته ډېره ښه لاره ده، ستاسو د رسنو له طریقه ده، د ملا امامانو له طریقه او ځینې نور کوم مشران چې دي چې هغوی په عامه پوهاوي کې ونډه لري باید پوه شي. یو ځینې هغه دا دي چې دغه کوم نارینه چې دی د لور یا د مور یا د خور حق نه ورکوي، هغوی ډېر واضح شکل باندې له قرآن نه آګاهي نه لري، له مدني حقوقو نه آګاهي نه لري. نو اول باید هغوی ته آګاهي ورکړل شي چې دغه ستا د مور پلار اولاد ده، څه رقم چې تا ته حق ورکړل شوی ده، عین شکل حق په قرآن کې دوته ورکړل شوی ده. دا خو اسلامي نظر شو، د اسلامي له اړخ نه شو، خو ولې بېرته د انساني له اړخ نه که چېرې ته غواړه چې د پلار د ژوندونی کې یا بال ژوندونی چېرته مړ اوسي، د هغه ارواح یعنی خاله واوسي، نو د هغه له اولاد سره نیک سلوک وکړي. هغه نیک سلوک کې کېدای شي چې نور ځینې اقتصادي همکاریان واوسي، او کوم حق چې ورته خدای پاک ورکړی ده هغه ورته په هماغه وخت او زمان کې ورته تسلیم کړي. او همچنان د پلارو اولادو سره د هغه پالنه، د هغه پښتنه، د هغه په مشکلاتو کې رسیدګي، دا موږ ته یو شرعي او اخلاقي وجیبه ده چې باید هر نارینه دا کار وکړي. ځکه ښځینه جوړښت دغسې جوړ شوی ده چې هغه همیشه باید د هغه سره په مهربانۍ باندې رفتار وشي، هغه سره د هغه لاس نیوی وشي، نو د هغه حمایت وشي. که چېرته کوم خلکې د پلار اولاد سره که نارینه اوسي او که ښځینه اوسي سم سلوک ونه کړي، نو بدون شکه چې دوی ناروا کړی ده، دوی صله رحمي نه لري خپل
په دپا پاولادو باندې. په اوس وخت کې چې په محاکمو کې میرمنې د پخوا په څیر زغرده خپل عرض نسی کولای، خپل حق نسی غوښتلی، بیا نو دوی چې کله ډېرې زیاتې مجبوریږي د کلي سپینګیرو ته مراجعه کوي، خلک په عامه خبره راټولوي چې خپل حق وغواړي. دغلته تاسو خواندو ته څه لارښوونه لرئ؟ دوی څه وکړي چې په عزت کې په ارامه بدون له دې نه چې جارو جنجال جوړ سي خپل حق ترلاسه کړي؟
توصیه همدغه ورونو ته ده، او همدغه هغه خلکې چې د خورګانو او د لورګانو حقونه د خپل په ولکه کې نیولي دي، نو اول زما خواهش دا ده چې باید دوی خپله سر د خپل په دیوان کې کټه کړي، او دا اولادونه د مور د پلار اولادونه دي، د هغوی په حق ورکولو کې نه شرم شته، بلکې دا یو وجیبه ده، دا باید دوی په خپله باندې ادا کړي. که چېرته نه ادا کوي، نو اوس په شرعي نظام کې محاکم د ټولو په مخ واز ده. په ګوټ ګوټ د افغانستان کې محاکم فعاله دي، فعالیت کوي. هر میرمن یا خور کولی شي چې مراجعه وکړي، خو له متاسفانه په افغاني ټولنه کې تلل محکمې ته یو رقم ځان ته ننګ او عار بولي. نو لازمه ده چې دا کوم خلکې چې دا متنفذین دي، سپینګیري دي، اول خو دوی خپله دومره ډېر هغه نه لري، اعتقاد په دې خبره نه لري چې موږ باید خور ته لور ته حق ورکړو. نو دا میرمنې بیچارهګانې چې کچېرته هغه متنفذینو ته ورځي، هغوی خپله ناقضین دي د دغه بخش، یعنې هغوی همغه سپینګیري او مکتوب چې جرګه کوي یا مشران دي، اول هغوی خپله دا حق نه ده ورکړی د خپل خور ته، د خپل لور ته. نو هغوی د بل چا د حق ترلاسه کولو کې دومره هم ځان هغه نه ګڼي چې مسؤول وګڼي، تر څو د هغه ورور سره یا پلار سره یا نورو اقاربو سره مخاوند سره یې خبرې وکړي، تر څو د هغه حق واخلی شي.
په آخر کې که بیا په دې باندې خبرې وکړو چې د ورور او پلار په مال کې، په میراث کې خویندې حق لري، که څه هم تاسو د خبرونې په پیل کې دا موضوع واضح کړه، که په آخر کې یو د نتیجه ګیري په څیر باندې بیا دوی ته یو معلومات ولرو چې دغه حق دغه ښځې لري باید ورکړي.
قرآن عظیم شان کې د ښځو حق په ډېر واضح شکل باندې بیان شوی ده. هر ښځه هم د خاوند په مال کې حق لري او هم د پلار په مال کې حق لري. نو دا حق ورکول موږ ته اسلامي او شرعي وجیبه ده چې باید دا موږ اتون د چونو چرا ورکو. حدیث شریف ده که کوم چا نه حق په محکمې په زور اخیستل کېږي، نو هغوی خلکې د ظالمانو له خلکو نه دي، هغوی عادل نه دي. نو که عدالت خپل غزان لپاره غواړو، د نورو لپاره باید هم عدالت وغواړو، او دا حق ورکو. په دې حق ورکولو کې زه مطمئنه یم چې هغه پلارونو په مالو کې کموالی نه راځي، زیاتوالی راځي، ځکه حق حقدار ته رسول کېږي. متاسفانه په افغاني ټولنه کې یو بل بد رواج دا ده چې مخکې له دې چې مال تقسیم شي، راځي خور ته وایي چې ته مال اخلي که نه اخلي، هغه له شرمه یا د دنیا له شرمه یا د هر کوم نزاکت چې دو په منځ کې وایي نه اخلم. هغه که چېرته ورونه د خپل په منځ کې ویشي، دا ویشی ده بیخي خلاف د شریعت ده. دوی زانو ته یو حرام مال د خپل په مالو کې ګډوي، ځکه اول ته قسمت ورته جدا که، دغه یې تا حق ده. اخلی خور هم د زړه کنا اخلی هم د زړه ول مخکې تقسیم داسې علمی جوړول چې وکه ما خور وانه خصدا حق یا ما مور دا حق وانه خصه دا شریعت دا فکرو کې تاسو د خپل ځان غولول دي دا شریعت یعنی په شریعت کې غولول نشته دي دوی خپل ځانونه خپل غولوي او ځانته هغه کوم مال چې پردیو ده هغه ځانته راټولوي او هغه مال هم دوته بقا نه لري بله ورځ ډېر خلکې په دې ځمکه باندې تېر شوي دي دا ځمکه باندې کوم نیمو خلکو تېر شوي دي نه ځمکه چاته پاتې او نه مال پاتې او نه دارایي پاتې ده متاسفانه په دې ویشلو کې ځینې ورونه د خورګانو نه خوابده کېږي ځینې ورونه نور ورونه خوابده کېږي د ما مشوره او نظر دا ده په افغاني ټولنه کې موږ چې کوم بخش کې وینو چې د تقسیم په میراث باندې جنجال جوړیږي نو ښه به دا وي چې مال دې چې پلار دفنوي او دوای ختمیږي مال په هماغه څو ورځو کې مال تقسیم شي هماغه وخت مناسبه وخت ده که چېرته مال پاتې کېږي په زنګ پې تېرېږي مثلا کلونه پې تېرېږي کلونه بعد بیا دا مال د ورثې په منځ کې تقسیمیږي نو په منځ کې شخړې پیدا کېږي په منځ کې خوابادیان هم پیدا کېږي نو زما نظر دا ده چې کوم حق چې خدای پاک ورکړی ده لورګانو ته یې ورکړی ده مور ته یې ورکړی کور ته یې ورکړی ده نو په هغه حق باندې سترګې مه پټوئ ځکه هغه هغه باندې سترګې پټول له خدای پاک نصوص سره
د احکام سره مجادله ده. بله ډیره زیاته مننه خپلواک صاحب تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
مننه سلامت
اوسئ. لکه څنګه چې مدافع وکیل وارث خپلواک هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه د اسلام په دین کې هم د پلار نیکه په میراث کې له ورور سره د خور حق هم شته. نور معلومات د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
خور او خزی او لور او په مجموع کې د اناسیه طبقې ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده. په قران عظیم شان کې اول حق د خزی تعین سوی ده، بیا د نارینه. په مجموع کې که هغه خزه لوری، که هغه خزه لمسی وي، که هغه خزه میرمنه وي او هغه خزه خور وي، هغه خزه مور وي، چې نوم یې خزه وي او د اناسیه طبقو نه وي، الله جل جلاله دې ته اول حق ورکړی ده. للذکر مثل حظ الانثیین، وایي د نارینه لپاره به هغه حصه یې چې ښځې ته ورکړل شوې ده د هغې دوه برابره، که چېرته د خور ورور په داسې یو حالت کې وي چې هغه نارینه دوه برابره دی ښځې واخلي. همیشه نارینه دوه برابره دی ښځې نه اخلي، کله نارینه د ښځې نه کم واخلي، کله نارینه د ښځې سره برابر واخلي او کله نارینه بیا دوه برابره دی ښځې واخلي. نو د ښځې حق الله معیار ګرځولی ده، مقیاس ګرځولی ده د نارینه د حق لپاره. یعنی که چېرته د ښځې حق نه وي د نارینه حق بیخي کېده نه، ځکه الله هغه اصل وزن د ښځې میراث ګرځولی. لذکر مثل حظ الانثیین، د نارینه لپاره به دوه برابره حصې دي ښځې. نو دې نه ورکول دا ډېره ستره ګناه ده. دا درې ګناوې لري. لومړی ګناه دا ده چې حقوق العباد، د بل چا حق تلفول دي، ځکه دا میراث د دغې ښځې حق ده او د بل چا حق خوړل حرام دي او ستره او کبیره ګناه ده. دوهم حق د الله جل جلاله نافرمانی ده چې الله وایي ورکه او تې نه ورکوې. او دریم هم دا چې د مسلمانانو عمراو امیرانو وقتاً فوقتاً احکام صادری او حکم کوي، له صدر اسلام نه شروع، له ابوبکر صدیق نه شروع تر نن زمانه پورې چې دي مسلمانانو زعیمان او امیران حکم صادری او همیشه دي خزه د میراث باره کې خاصه توجه کوي. دا نافرمانی ده نور کول، د خزه ته حق نور کول، یا ورور د خور حق ساتي نه ور کوي همدا رقم، یا پلار د لور حق نور کوي ساتي د میراث. خیر پلار خو لا چې د لور حقي خو پلار خلا ژوندۍ، او کچیر ته پلار وفات یا ورور دی پلار په حق کې نه ورکوي حصه، یا خاوند مثلا د ښځې حصه یې نه ورکوي، یا دغه رقم، یا مثلا حتی زومن د مور حق حصه نه ورنکي او ویس په مئی تر نه، دا ټوله کبیره ګناه ده. الله جل جلاله دې ته کبایر او ستره کبیره ګناه ویلې ده. لا یحل اکل مال امرئ الا بطیب من نفسه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمایي چې جایز نه دی او شخص ته چې د بل چا مال وخوري مګر دغه په اجازه سره، دلته اجازه نه ده او دای خوري، نو دا ستره او کبیره ګناه ده. الله له دینه منی کړی دي او دا حق خدای ورکړی. څوک خیرات نه ورکوي، چا مهنت او احسان دم نه، بیا لا دا چې ځینې ښځې کوو غواړي بیا دا خپي ترنه ورور ته قطر روابط کوي او نور ور سره قطر روابط کوي چې علامه معنی میراث واخیسته د پلار ډوکی واخیسته. نو دا نه د پلار ډوکی دي نه، دا هغه حق ده چې خدای ورکړی ده او دا حق باید ورکړل شي.